د مازیګر شپږ بجې سوې پر روان یو ساعت کې د ازادي راډیو دوی مازیګرنی خبري مجلې خپریږي. په لومړۍ نیم ساعته خبري مجله کې زه سالی در سره یم. سلامونه می ومني. نن یک شنبه ده، د وږي اسمبلی 28 د سپتمبر 12 او د کوچني اختر 3. د روبوټونو په برخه کې اوري د ناټو عمومي منشي وایي د ضرورت تر وخته به په افغانستان کې بهرني ځواکونه ماموریت لري. بل خوا د برېټانیا د دفاع وزیر ویلي دي چې نړیوال ځواکونه باید تر 2015 میلادي کال پورې له افغانستان څخه ونه وځي. ګڼ نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې له نوریاس نوري څخه خبرونه اورو.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پر امریکا د سپتمبر د 12 تروریستي حملو د 9 کلیزې په مناسبت یوې اعلامیې کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه کې باید د تروریزم پر منابعو او ریښو ډیر تمرکز وشي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ډاډ څرګند کړ چې د انتخاباتو چارواکي د دې وړتیا لري چې د ولسي جرګې لپاره د جعلي کارتونو د کارولو مخه ونیسي. ترکان نن په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه یا رفرندم کې برخه اخلي. لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پر امریکا د سپتمبر د 12 نیټې د 12 تروریستي حملو د 9 کلیزې په مناسبت یوې اعلامیې کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو د بلوا او سرچینه او ریښه په افغانستان کې نشته. کرزي بیلې دي چې د پاکستان نوم واخلي، اشاره وکړه چې د طالبانو پناه ځایونه له افغانستان نه د باندې دي. د ویل باید په دې جنګ کې د تروریزم پر منابعو او ریښو ډیر تمرکز وشي. کرزي همداراز ویلي چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې په تمرکز سره د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی. د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونو څخه یې وغوښتل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. د یو بل خبر له مخې، د برېټانیا دفاع وزیر لیم فاکس پرون وویل په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د برېټانیا جګړه په نړۍ کې د برېټانیا هلې ځلې پای ته نه رسوي او دا هیواد باید په راتلونکي وخت کې په نورو برخو کې مبارزې ته ځان تیار کړي. د برېټانیا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. ناتو وایي افغان او نړیوالو ځواکونو تېره شپه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو یو قومندان له څلورو نورو وسلوالو سره وژلی دی. ناتو نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د قاري ولي په نوم د قومندان په سیمه کې د زیاتو ځان وژونکو بریدونو او بمي حملو تنظیمونکي وو چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو پر مرکزونو یې هم حملې پلان کړې وې. ناتو دغه راز په جلا خبر پاڼو کې په اروزګان او کندهار ولایتونو کې هم د څو تنو مشکو طالبانو د نیول کېدو خبر ورکړی. ناتو ویلي په نیول شوو کسانو کې په کندهار کې د طالبانو یو قومندان او په هلمند کې د طالبانو په تشکیل کې د ولایت د ناوې ولسوالۍ مرستیال هم شامل دي. ناتو او افغان ځواکونو په داسې حال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات ګړندي کړي چې طالبانو د ولسي جرګې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو دا منلې چې په پاکستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره جعلي کارتونه چاپ شوي، خو وایي چې چارواکي د دې وړتیا لري چې د دغو کارتونو د کارولو مخه ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې اړه وویل
د کارتونو پات له همدې ځانګړي مشخصات لرو زمونږ کارکونکي دا کولای شي چې تفکیک کې شي کوم کارت اصلي ده کوم جعلي ده. په دې برخه کې هم باید څوک اندېښنه ونه کړي. او بله مسله دا چې هر څوک چې د رای ورکونې په ورځ باندې چې د رای مرکز یا محل ته غواړي چې خپل رای وکړي، د هغې شرایط کتل کېږي، د هغې عکس کتل کېږي، د رای په کارت کې او همداشان بېرته کتل کېږي. که چېرې هغه واجد شرایط وي، هغې ته به دا چانس ورکول کېږي چې رای.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې ده د سنبولې په 28 تر سره شي، په پاکستان کې د جعلي کارتونو د چاپېدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې په شفافه او عادلانه توګه د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان په اکثرو ناامنو سیمو کې څه باندې 900 د رایې ورکولو مرکزونه تړل شوي. وسلوالو طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې مو وویل د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی او ویلي چې د انتخاباتو په ورځ به حملو ته زور ورکړي. په لوګر کې نن د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په خوډب کې دوه تنه مظاهره چانو وژل شول. دا مظاهره د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې وشوه چې پکې قهرجنو مظاهره کوونکو مرګ پر امریکا او مرګ پر لاسپوڅي حکومت د شعارونو ترڅنګ امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل. په شخړو کې دوه تنه مظاهره چانو د وژل کېدو ترڅنګ یو شمېر عسکر ټپیان شول. مظاهره چانو شمېر شاوخوا 500 تنو ته رسېده. د هغه امریکایي مذهبي مشر د هڅې په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ چې غوښتل پر امریکا د سپتمبر د 12 تروریستي حملو د نهمې کلیزې په ورځ د قرآن کریم نسخې وسوځوي. د فلوریدا د یوې کوچنۍ کلیسا دې مشر تیری جونز دوه ورځې مخکې له دې پلانه لاس واخیست او ویل چې دی به هیڅکله هم قرآن ونه سوځوي. د پاکستان پر شمالي وزیرستان د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وسله وال وژل شوي. د حمله میرانشاه ته نږدې د داتاخیلو په سیمه کې شوې ده. په پېښور کې یو لوړ رتبه چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې امریکایي بی پیلوټ الوتکو په سیمه کې د وسله والو پر یوه کور دوه توغندي وویشتل. د دې خبر تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د راپورونو له مخې ایران چمتو دی چې زنداني امریکایي میرمن د پنځو لکو ډالرو ضمانت په بدل کې خوشي کړي. دولتي خبري رسنیو ویلي چې د تهران لوی څارنوال عباس جعفري دولت آبادي نن خبري رسنیو ته دا خبر اعلان کړی دی. سارا شورت له دوو نورو امریکایانو شین باور او جوش فتال سره د تیر 2009 کال په جولای میاشت کې عراق پولې ته نږدې ونیول شول. د دوی کورنیو ویلي چې دوی د عراق په غرونو کې قتل چې ونیول شول، خو تهران دوی د ایران خاورې ته په غیر قانوني ننوتو او جاسوسۍ تورن کړي دي. واشنګټن دا تورونه بې اساسه بللي دي. ترکان نن په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندم کې برخه اخلي. د ترکیې حکومت وایي دغه ریفرندم د یوې پرمختللې ډیموکراسۍ د رامنځته کېدو او د پوځي دیکتاتوریو او بشري حقونو څخه د تیریو له دورو د وتلو لپاره ترسره کیږي. خو د حکومت مخالف ګوندونه او پوځ وایي چې صدراعظم رجب طیب اردوغان او د هغې اسلام پال د عدالت او پرمختګ ګوند هڅه کوي چې واک تر ډېرې مودې وساتي او دغه هیواد له سیکولرستي جمهوریت څخه بې لارې کړي. اروپایي اتحادیه چې ترکیه د غړیتوب هیله لري د دغو بدلونونو ملاتړ کړی دی. د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل په انقره کې له رایه ورکولو وروسته وویل چې د ریفرندوم هرې نتیجې ته باید د یوې پخې نتیجې په سترګه وکتل شي او درنښت یې وشي. د استانبول یوه اوسیدونکي کیم کراچا د خپلې رایې له ورکولو وروسته وویل د وایي ما خپله رایه ورکړه او هیله من یم چې رایه مې د خپلو خلکو او هیواد لپاره ګټوره وي. ما په دې خاطر رایه ورکړه چې نور د پوځي کودتاګانو له شره خلاص شو. د اساسي قانون په تعدیل کې د شپږشتو مادو تغیرات په پام کې نیول شوي. تر ټولو اساسي اصلاحات پر قضایي ادارې او د پوځ د واک پر محدودولو څرخي. د رایه ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت په 15 بجو تړل کیږي. نظر شمیرنې ښیي چې په دې ریفرندوم کې به د منفي او مثبتو رایو اختلاف ډیر کم وي. د روسیې په شمالي قفقاز داغستان کې نن د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکی نامعلوم وسله والو په ډزو وواژه. پولیسو وویل د شمالي قفقاز د فدرالي پولیسو له بنسټ پالنې سره د مبارزې مشر ګاپال ګشایف د داغستان په مرکز مخاشکالا کې په خپل موټر کې ووژل شو. د روسیې چارواکو د جمعې او شنبې په ورځو ویلي وو چې په شمالي قفقاز کې په څو حملو کې د پولیسو دوه صاحب منصبان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. چین د څلورم ځل لپاره په پیکنګ کې د جاپان سفیر اظهار کړ او یو ځل بیا د هغو چینایي کب نیونکو او د هغوی د کشتۍ د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې هغو ټاپوګانو ته نږدې نیول شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پرې لانجه ده. جاپان ویلي چې دغه کب نیونکي له کشتۍ سره تېره اونۍ وروسته له هغې ونیول چې د چین د ختیځ سمندر له اوبو څخه د لرې کېدو لپاره یې نه د جاپان د سمندري ګزمو خبرداري ته پام وکړ او نه یې هم پلټنې ته اجازه ورکړه او وروسته د جاپان د سمندري ګزمو له کشتیو سره ټکر وکړ. پیکنګ توکیو ته خبرداری ورکړی چې که دغه کب نیونکي او کشتۍ خوشې نه کړي نو دا پیښه به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډېر اغېز وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او څه باندې اته دقیقې شوې. په روانه خبری مجله کې اوري چې د ناټو عمومي منشي په خپل وروستي مرکه کې ویلي بهرني پوځیان به د ضرورت تر وخته په افغانستان کې وي او طالبان بیا نسی واکمنې دی. د بریتانیا د دفاع وزیر بیا وایي چې نړیوال ځواکونه باید تر 2015 میلادي کال مخکې له افغانستان څخه ونوځي. د امریکا د فلوریدا ایالت د یوې وړې کلیسا مشر ویلي چې دی به قرآن کریم ونه سوځوي. د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان استازي به ډېر ژر په اشقابات کې سره جرګه سي. د دغو مسایلو تر څنګ نور موضوعات هم څېړو. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن ژمنه کړې ده چې د ناتو ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې سي تر څو یې خپل دنده پای ته نوي رسولي. رسموسن له یوې اسپانوي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، نړیوال ځواکونه به د هر څومره وخت لپاره چې اړتیا وي په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. په دې اړه نور د احمد تکل څخه اورو چې دغه شیبه په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، مهرباني.
مننه کوم. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن د افغانستان جګړې ته په اشاره سره وویل، نړیوالې ټولنې ته په دې جګړه کې ماتې د منلو وړ نه ده. نوموړي په هغه مرکه کې چې نن خپره شو وویل چې طالبان به هیڅکله بریالي نشي او نه به بیا قدرت ته ورسیږي. ښاغلي رسموسن له اسپانوي ورځپاڼې ABC سره چې په اسپانوي ژبه خپرېږي په مرکه کې وویل، القاعده شبکې ته هیڅکله اجازه به ورنکړل شي چې په افغانستان کې یو ځل بیا پناه واخلي. ورځپاڼه د ناټو د عمومي منشي له قوله زیاتوي چې وایي د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه په افغانستان کې ښه پرمخ روان دي او القاعده شبکه نور نو په افغانستان کې د پناه اخیستو ځای نه لري. ښاغلي رسموسن یادونه کړې چې القاعده شبکه، طالبان او نورې متحدې ډلې تر سخت فشار لاندې دي. په تیره د دوی په مهمو مرکزونو کې چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دي. د ناټو عمومي منشي په ډاګه کړه چې په 2011 کال کې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه ونه وځي، بلکې دا هغه وخت دی چې د ده په وینا د امنیتي چارو مسؤلیتونه به افغان ځواکونو ته وسپارل شي، هغه هم په هغه صورت کې چې شرایط د کار ته برابر وي. اندرس فوګراسموسن چې د ناټو د عمومي منشي په توګه د دندې له پیلولو وروسته د لومړي ځل لپاره اسپانیا ته په رسمي سفر تللی، غواړي له دې فرصته په کار اخیستو سره د ناټو له غړو او په تیره له اسپانیا څخه چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.5 زر سرتیری لري غوښتنه وکړي څو د افغان ځواکونو د روزنې د چارې د چټکولو په مقصد د هیواد ته نور ځواکونه واستوي. ناټو د نړیوالو قواوو د وتلو په صورت کې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو ځواک د ټریننګ پروګرامونو ته د خاص اهمیت په سترګه ګوري. له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو ګڼ شمیر چارواکو دا په ډاګه کړی و چې له افغانستانه د نړیوالو سرتیرو وتل به د لویدیځ ضد وسلوال افراطي نور هم زړه ورکړي. په دې ترڅ کې وروستۍ څرګندونې تېره ورځ د برتانیې دفاع وزیر لیم فاکس وکړي. ښاغلی فاکس په ژنیو کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په خپلو څرګندونو کې په ډاګه کړه چې که برتانوي پوځیان له 2015 کال مخکې افغانستان پرېږدي، افراطي وسلوال به د نړۍ په هر ځای کې غښتلی شي.
ومردل چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن په خپل وروستي مرکه کې ویلي، بهرني پوځیان به د ضرورت تر وخته په افغانستان کې وي او طالبان به بیا نسی واکمنېدلی. په رپورټ کې دې ته هم اشاره وه چې د بریتانیا د دفاع وزیر ویلي دي چې باید نړیوال ځواکونه تر 2015 میلادي کاله پورې له افغانستان څخه ونوځي، ځکه چې تر هغه وخته افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت ته نسی اخیستلی. د بریتانیا د دفاع وزیر پرون ویل چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د بریتانیا جګړه په نړۍ کې د بریتانیا حالي زلی پایتن رسوي او دا هیواد باید په راتلونکي وخت کې په نورو برخو کې مبارزې ته ځان تیار کړي. لیم فاکس د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ غونډې ته په وینا کې وویل، که برتانوي پوځیان تر 2015 میلادي کال مخکې له افغانستان څخه ووځي، سخت دریځ به په هر ځای کې غشتلی سي، ځکه چې یوازې تر هغه وخته پورې به برتانوي پوځیانو چې له امریکایي ځواکونو سره په ګډه کار کوي خپل امنیتي هدفونه ترلاسه کړي وي. د زیاته کړه د برتانیا د دفاع او پوځي چارو د روستي تاریخ یو درس دا و چې هر بیزوک باید تر هغه ونه لیږل سي چې چارواکو دوی ته د چارو د پرمخ بیولو لپاره وسایل او امکانات نوی برابر کړي. دا یو له هغو موردو ځنی دی چې د بریتانیا په نوی بیا کتنه کې ور باندې خبرې کیږي، ځکه چې دا به ورستای وار نه وي. زه فکر کوم موږ به بیا هم له ورته حالت سره مخامخ شو. د بریتانیا د دفاع وزیر دا هم ویل چې په نړۍ کې د مداخله لپاره لیوالتیا نسته، خو په اکثره مواردو کې جګړه د هیوادونو لپاره یوازنی انتخاب وي. فاکس په نیویارک کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې حمله ته په اشاره ویل، هیڅوک به تصور ونه کړي چې د امریکا متحده ایالاتونه به یوه ورځ افغانستان ته ځي، خو په منهتن کې څو ساعتونو هر څه بدل کړل. فاکس وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به تر 2015 میلادي کال پورې ورزل سي او په وسلو به سمبالیږي څو د خپل هوا د امنیتي چارو مسؤلیت واخلي، خو تر 2015 میلادي کال مخکې له دې هوا د ځواکونو ایستل به اوسنی پرمختګ او زموږ امنیتي هدفونه برباد کړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د امریکا د فلوریدا ایالت د یو وړی کلیسا مشر چې مخکې غواښ کړی و د سپتمبر د 18 نیټې د 9مې کلیزې په مناسبت په قران کریم وسوځوي ویلي دي چې لخپل د کار څخه لاس په سر سوی دی. په دې اړه نور لیسمت سروان خبري.
په فلوریدا کې د یوې وړې کلیسا پادری تیری جونز وویل چې د ده کلیسا به هیڅکله قرآن کریم ونه سوځوي، حتی که په نیویارک کې په ګراوند زیرو سیمه کې جماعت هم جوړ شي. ګراوند زیرو هغه ځای دی چې د نړیوالې سوداګرۍ دوې آسمان څوکې ودانۍ پکې ولاړې وې، او 9 کاله پخوا د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې په تروریستي حملو کې ویجاړې شوې. جونز پرون نیویارک ته سفر وکړ او په ای بی سی تلویزیون کې وښودل شو. د وویل چې د ده د کلیسا هدف دا و چې وښیي چې ځینې مسلمانان ډېر خطرناک او سخت دریځي دي. د سی بی سی تلویزیون ته وویل چې خپل دې هدف ته رسېدلی دی. جونز مخکې ویلي وو چې 2001 کال د حملو په 9مه کلیزه د قرآن کریم یو شمېر نسخې د اعتراض په دود وسوځوي. جونز وروسته خپله پرېکړه وځنډوله او اوس یې د راپورونو له مخې خپله پرېکړه یو مخ لغوه کړې ده. تیری جونز چې د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا وویل چې د مسلمانانو د سپېڅلي کتاب د سپېڅېدو پلان به تطبیق نه کړي، وروسته څرګنده کړه چې ده دا خبره د دې لپاره کړې وه چې ورته ویل شوي وو چې په نیویارک کې په هغه ځای کې چې د سپتمبر د 18 نیټې د بریدونو پر ځای به له شوي ژمنې سره سم جومات او د مسلمانانو کلتوري مرکز نه جوړېږي. تیری جونز وویل د ته د فلوریدا امام د نیویارک د پروژې په اړه واضح معلومات نه وو ورکړي. د دغه پادری په پریکړه د افغانستان په شمول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې مظاهرې وشوې، او د افغانستان په څو سیمو کې لږ تر لږه 2 تنه له پولیسو سره په اخو ډب کې ووژل شول. د افغانستان ولسمشر د اختر د مبارکۍ په پیغام کې د دې وړې کلیسا د مشر د څرګندونو په باب وویل چې د دې پلان عملي کول د مسلمانانو قهر راپارولی دی. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ای بی سی تلویزیون ته وویل چې ده د تیری جونز له کلیسا غوښتلي چې دا کار ونه کړي. باراک اوباما دا کار یو تخریبي عمل وباله او ویل چې دا کار د القاعده لپاره د سرزورو سکره چې خلک به پرې جذب کړي.
د افغانستان ولسمشر حمید کرزی پرون په امریکا کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18 نیټې د تروریستي حملو د 9مې کلیزې په مناسبت وویل چې نړیوال باید د تروریستانو اصلي مرکزونو ته مخه کړي، او د افغانستان په کلي او بانډو کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. یو ځل بیا اسمت سروان په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکا کې د سپتمبر د 18 نیټې د حملو د 9مې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو د بلوا سرچینه او ریشه په افغانستان کې نشته. کرزی بې له دې چې د پاکستان نوم واخلي اشاره وکړه چې د طالبانو پناه ځایونه د دې هیواد له خاورې دباندې دي. د وویل باید په دې جنګ کې د تروریزم پر منابعو او ریشو تمرکز وشي. د همداراز ویلي چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې په تمرکز سره د ملکی افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ وي. ولسمشر کرزی د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو څخه وغوښتل چې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. د افغانستان ولسمشر همداراز ویلي د تروریستانو ځالې او سرچینې د افغانستان په کلیو کې نشته. د افغانستان بې ګناه خلک باید د تروریزم پر ضد د جنګ قرباني نشي. کرزی په خپل اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتل چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژي له سره وڅېړي. له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر وویل چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د حضور هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځالې بدل نه شي. د دا خبره په هغو مراسمو کې وکړه چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د سپتمبر د 18 نیټې د حملو د 9مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی وو. په کابل کې د امریکا سفیر کارل ایکن بیری په دې مراسمو کې یادونه وکړه چې د 2001 کال د سپتمبر د 18 نیټې د حملو پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. د په افغانستان کې د امریکا په مشهد نړیوالو ځواکونو حضور ته به اشاره وویل. د ځواکونه د دې لپاره په افغانستان کې دي چې د نړیوالو تروریستانو مخه ونیسي، څو یو وار بیا په دې هیواد کې خوندي ځالې جوړې نه کړي، او په افغانستان، امریکا او نور نړۍ کې ویجاړونکي دسیسې پلان نه کړی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې مرستندوی ټولنې وایي چې امنیت د هرې ورځې په تیرېدو سره د خرابېدو په حال کې دی. په امریکا کې خبریدونکي نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې د مرستندوی ټولنو دغه اندېښنې راخیستې او د هغو لاملونه یې څېړلې چې حمید مومند د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
نړیوال مرستندوی ټولنې وایي که څه هم په زیات شمېر کې امریکایي سرتېري افغانستان ته ور روان دي، خو دغه هیواد په روان جنګ کې له بل هر وخت نه زیات خطرناک دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مرستندوی ټولنو دغه اندېښنې راغستې او لیکي چې د شمال په سر د افغانستان زیاتې سیمې چې یو وخت په بشپړه توګه خوندي بلل کېدلې، اوس پکې د طالبانو حضور لیدل کېږي. د ورځپاڼې په وینا دغه حضور په هغو سیمو کې هم محسوس دی چې پښتانه پکې ډېر کم دي. په داسې حال کې چې ناټو له طالبانو سره د مقابلې لپاره خپل زیات سرتېري د هیواد جنوب ته چې د دوی یو غښتلی مرکز بلل کېږي استولې، طالبانو هم په ورته اقدام کې خپل فعالیتونه شمال او د ختیځ ځینو سیمو ته غځولې دي. نیویارک ټایمز د ملګرو ملتونو د یو خپور شوي رپورټ په حواله لیکي چې غیر وسلوال حکومتي مامورین د افغانستان د 318 ولسوالیو په درېیمه برخه کې خوندي سفر نشي کولی. ورځپاڼې په افغانستان کې د مرستندویو کارکوونکو د امنیت د څارنې د یو دفتر په حواله لیکلی چې د تیر کال د اګست په پرتله په سږني اګست میاشت کې په وسلوالو حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې وسلوالو پکې 1353 حملې کړې دي. د دې دفتر په وینا په تیر اګست کې ټول 623 حملې شوې وې. د افغانستان په شمال کې د اګست په لومړیو کې د لویدیځ په یوې روغتیایي ډلې شوې حمله چې پکې 10 کسان ووژل شول، په افغانستان کې د مرستندوی کارکوونکو تر ټولو ستره ډله یې ووژنه وه. د افغانستان د پاملرنې د موسسې یو چارواکي عبدالکبیر وویل چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې بشري چارې د خرابېدو په حال کې دي. امریکایي چارواکي وایي چې د تاوتریخوالي پراخېدل د دوی د سرتېرو په شمېر کې له زیاتېدو سره تړاو لري. د دوی په وینا په راتلونکي یوه یا دو اونیو کې له 3000 اضافي سرتېرو له ډلې نه به 2000 افغانستان ته ور رسیږي چې د دوی په باور پایله به زیات پوځي عملیات او په ائتلافي ځواکونو د زیاتو حملو موقع برابرول وي. د سرتېرو په شمېر کې د روسیې زیاتوالی د طالبانو د سختو پرمختګونو په ځواب کې کېږي. د مرستندویو ټولنو په وینا 4 کاله مخکې وسلوال یوازې په 4 ولایتونو کې فعال وو، خو اوس د افغانستان له 4 څخه په 3 ولایتونو کې فعال دي. نیویارک ټایمز لیکي چې په افغانستان کې د شخړې له خورېدو سره سره مرستندویو ټولنې وایي چې دوی اوس هم کولی شي د هیواد په زیاته برخه کې خلکو ته مرستې ورسوي، خو دوی وایي چې باید زیات محتاط اوسي، خپل فعالیتونه محدود کړي او له ځینو سیمو خپل کارکوونکي وباسي. ورځپاڼه لیکي چې نړیوالې موسسې د بهرنیو کارکوونکو پر ځای افغان کارکوونکي ګماري، په سړک له سفر کولو ډډه کوي او زیات امنیتي تدابیر نیسي. ورځپاڼه لیکي چې افغان حکومتي کارکوونکي له سخت خطر سره مخامخ دي. 13 میاشت افغان پولیسو او پوز د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې د رای ورکولو له 900 نه زیات مرکزونه دي نه پرانیزي، ځکه دوی د هغو سیمو د امنیت ضمانت نشي کولی. نیویارک ټایمز لیکي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې 180 نور مرکزونه چې په 15 په ختیځ ولایت ننګرهار کې دي هم نشي پرانستلی. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مرکز مشر جانداد سپینغر وایي چې سکل شاوخوا 1500 نړیوال څارونکي به د ولسي جرګې انتخاباتو څاري، حال دا چې تیر کال د دغو څارونکو شمېر له زرو زیات و. دغه څارونکي به یوازې د ولایتونو په مرکز کې انتخابات وڅارل شي، ځکه د سپینغر په وینا د افغان دولت واکمني د محدودو په حل کې ده. ورځپاڼه لیکي د ویره څرګندوي چې د څارونکو په نشتون کې به جګړه ماران په سیمه ییزه کچه له خپل نفوذ څخه کار واخلي او تیر کال هم په ورته سیمو کې په رایو کې درغلی شوی وي. خو پوځي چارواکي بیا وایي چې دوی د طالبانو پر ضد پرمختګ کړی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پیټروس وایي چې په تیر اوړي کې دوی کابو 3000 وسلوال وژلي چې نږدې 2500 قومندانان وو. د ایساف د ځواکونو جګپوړي قومندان د ځینو خلکو د اټکل هم ناسم بللی چې ګواکې ناټو روان جنگ د بایللو په حال کې دی. د ده په وینا ناټو اوس مهال د پرمختګ په حال کې دی.
ومردل چې په افغانستان کې مرستندوی ټولنې وایي چې امنیت د هرې ورځې په تیرېدو سره د خرابېدو په حال کې دی او دغه ناامنیو د دوی کارونه ټکنی کړي دي. خو په افغانستان کې د ناامنۍ ترڅنګ د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د استازو کمیټه به په لنډو ورځو کې په اشقابات کې د هغه پایپ لاین په اړه خبرې وکړي چې له ترکمنستان څخه به پاکستان او هند ته غاز انتقالوي. د دې نلیکې کار به سږ کال پیل سي او ټاکل سوی چې په راتلونکو 5 کلونو کې به چاري بشپړې سي. فریده هوډ سیفي او په دې اړه نور تفصیل.
د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د غازو د پایپ لاین څارونکو کمیټه به له دوه کلن ځنډ وروسته په لنډو ورځو کې د ترکمنستان په پایتخت اشقآباد کې غونډه وکړي. د ترکمنستان مرستیال صدر اعظم بایمراد خواجه محمدوف وویل چې د څلورو هیوادونو د ګډې کمیټې غونډه به د سپتمبر په شلمه یعنی بله دوشنبه په اشقآباد کې جوړ شي. د پاین حال کې وویل چې تر دې دوه ورځې وړاندې د سپتمبر په 13 او 19 به د کاري ډلې تخنیکي کارپوهان سره وویني. دوی به د تخنیکي سلام مشورو په ترڅ کې یوه مسوده جوړه او څارونکي کمیټې ته وړاندې کړي. ټاکل شوی ده چې دا مسوده د روان میلادي کال په پای کې د ټپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د غازو د پایپ لاین د غړو هیوادونو مشران لاسلیک کړي. د ایترتاس خبری آژانس د ریپورت له مخې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو او د هند صدر اعظم موافقه کړي چې په دې غونډه کې په خپله ګډون وکړي. همدارس په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د راتلونکي غونډې په څنګ کې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران په نیویارک کې د دې پروژې په باب خبري وکړي. دوی په ورستیو کې په دې باب په ټلیفوني خبرو کې موافقه ته رسیدلي وو. په دې پروژې له 15 کلونو راهیسې خبري کیږي. د ټپي یعنی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان څارونکو کمیټه د 2008 میلادي کال په اپریل کې په اسلام آباد کې جوړه شوه او را روانه غونډه به د هغې 10مه غونډه وي. دوی پر یو څلور اړخیز کاري چوکاټ سلا وکړه چې له مخې باید له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو کار په 2010 میلادي کال کې یعنی سکال پیل شي. د دې نلیکې د جوړېدو لګښت هماغه وخت 2 میلیارد او 700 میلیون ډالر اټکل شوی و. د څلورو هیوادونو استازو په دې موافقه کړي چې د پایپ لاین د تخنیکی چارو لپاره هم کمیټه جوړه کړي. آسیایي پراختیایي بانک به د دې پروژې په مالی برخه کې کلیدي رول ولوبوي. د دې نلیکې چې د ترکمنستان د دولت آباد غاز په پاکستان او هند ته ولېږدوي، د دې لارې د غازو انتقال به په 2015 میلادي کال کې پیل شي. د دولت آباد د غازو له حوزې څخه حاضر دمه ایران او روسیې ته غاز صادرېږي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه کړي چې یو اونۍ وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې سره وویني او پر دې موضوع وغږیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
یعنیان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي دولت د شخصي موسسو او پانتونو ته اجازه ورکړي، خو د دوی درسي سویات بېخي ټیټه ده. اوس د دې دعوت په موسسه کې درس وایم. مونږ په هفته کې 9 ساعته درس لرو. هغه هم زموږ استادان، هغه استادان دي هغوی یا له کوم تغذي پانتون څخه فارغ شوي. مثلا زموږ د مبادی استاد و هغه د اکادمي پولیس څخه فارغ شوی و مونږ ته درس ورکوه. همچنین زموږ ټول استادان داسې دي او مونږ په هفته کې یوازې 9 ساعته درس لرو. دولت باید ته څه توجه وکړي. مونږ خو پیس ورکوو که نه، باید دولت دو ته زیاته پاملرنه وکړي.
بې پیلوټه امریکایي الوتکو پر شمالي وزیرستان برید کړی چې ویل کیږي شپږ کسان پکې وژل سوي دي. مجیب الرحمن انګار له پېښوره نور حال راکوي.
د امریکا بې پیلوټ الوتکو د شنبې پر سهار پر شمالي وزیرستان یو ربیا برید کړی چې یو کور یې پکې پنخه کړی. ویل کیږي په دغه برید کې د دولت وسلوال مخالف جنګیالي وژل شوي، خو ځایي اوسیدونکو وژل شوي کسان ولسی خلک بللي. له سیمې نه پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوي چې بې پیلوټ الوتکې د شنبې پر سهار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ختیځ د دتخیلو د ګوډۍ نومي سیمې چې د نوې اډې په نوم هم یادیږي پر یو کور دوه توغندي توغولي چې د وروستیو رپورټونو له مخې شپږ تنه پکې وژل شوي. د رپورټونو له مخې په دغه برید کې یاد کور په بشپړه توګه نړېدلی او اندېښنه ده چې ښایي یو شمېر کسان لا هم تر خاورو لاندې وي. ځایي دولتي چارواکو پېښه تایید کړې خو له نورو جزئیاتو ورکولو یې ډډه کړې. سیمه ییز خبریال احسان داوړ په دې اړه د تلیفون پر لیکا ازادي رادیو ته وویل
دا د میرانشانه مرخطه طرف خوشی کړی شوې دي چې په دې کې اوسه پورې چې کوم اطلاعات را رسیدلي دي شپږو پورې کسان په دې کې مړه شوي دي. د دې کومیت نه دی معلوم شوی خو صرف دومره پته ده چې مقامي خلک دي.
د غبرید په داسې حال کې ترسره شوی چې ځایي خلک د اختر خوشحالي او امریکایان د سپتمبر د 11مې پیښې ویر لمانځي. د روژې په میاشت کې تر 1400 دغه ډول بریدونو وروسته دا 15 برید دی چې په شاوخوا یوه میاشت کې پر قبایلي سیمو ترسره کیږي. له تیرې څه مودې راهیسې پر قبایلي سیمو باندې د بې پیلوټ امریکایي الوتکو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. چې د یو شمیر مخالف وسلوالو ترڅنګ د ځایی خلکو په وینا ولسی خلکو ته هم د سر درانه زیانونه اړولي. له دې وړاندې د تیرې دوشنبې په ورځ بی پیلوټ الوتکو په یوه ورځ کې پر شمالي وزیرستان درې بریدونه کړي چې د وروستیو رپورټونو له مخې د دولت د مخالف وسلوالو او ځایی خلکو په ګډون شاوخوا شل تنه پکې وژل شوي. مجیب الرحمن انگار، ازادي رادیو، پېښور.
پر شمالی وزیرستان مو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه برید په اړه وویل چې چرواکي وایي شپږ کسان په پیښه کې وژل شوي دي. دا پنځلسم برید دی چې په شاوخوا یوه میاشت کې پر قبایلي سیمو ترسره کیږي. دغه برید په داسې حال کې شوی چې ځایي خلک د اختر خوشحالي او امریکایان د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې ویر لمانځي.
ستاسو له پیغامونو نه
روغتیا وزارت ته وایم د تورخام او د سلیمان او د کامیرا کې په سرحدي لارو دویم او دریم نمبر دواګانې راځي او جام او جنسي جوړېږي بې ځایه بېفیته دواګانې هغه د کامیرا کې لار راځي او سلیمان د لارې چې سرحدي پولیس ورسره لار لري. د افغانستان دومره خلک د بې ځایه دواګانې خرابوي.
لدې سره شپږ نیمې بجې سوې. په بل خبري مجله کې امید مرزبان در سره دی چې د دې مسایلو ترڅنګ به ځینې نور نوي رپورټونه هم تاسو ته ولري. مرزبان صاحب مهرباني.
بله، با عرض سلام و شام بخیر. امید مرزبان هستم. قسمی که سالی محمد سالی گفت، مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت و در جریان آن میشنوین که سرمنشی ناتو اندرس فاگراس موسن گفته است که نیروهای ناتو در افغانستان تا زمان باقی خواهند ماند که ماموریتشان به پایان برسد. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم. این مجله خبری پر از گزارش ها مطالب تازه در رابطه با رویدادهای افغانستان است و اما این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. خبرهای افغانستان و جهان را دکتر فریده هود سیفی پیشکش میکنند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید جامعه بین المللی باید به منابع و ریشه های اصلی تروریسم تمرکز کند. کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات ولسی جرگه در افغانستان این را تایید کرده اند که کاندیدان ولسی جرگه کارت های جعلی به چاپ می رسانند. در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی صبح امروز در شمال غرب پاکستان 6 تن از شورشیان کشته شدند و مردم ترکیه امروز برای اصلاحات در قانون اساسی آن کشور که توسط حکومت پیشنهاد شده در همه پرسی رأی دادند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید جامعه بین المللی باید به مراکز اصلی تروریسم تمرکز کند و جلوی تلفات افراد ملکی را در قریه های افغانستان بگیرد. آقای کرزی با نشر اعلامیه بدون آن که از پاکستان نامه ببرد اشاره کرده که پناهگاه های شورشیان در آن کشور است. به گفته رئیس جمهور افغانستان جنگ و مبارزه با شورشیان باید به ریشه های تروریسم تمرکز داشته باشد. این پیام رئیس جمهور کرزی به مناسبت سال روز حملات 11 سپتامبر در امریکا پخش شده است. علاوه بر ایالات متحده، دیروز در سفارت این کشور در کابل نیز مراسم یادبود از قربانیان حملات 11 سپتامبر برگزار شد. کارل آیکنبری سفیر امریکا در کابل گفت امریکا و متحدینش به خاطر در افغانستان حضور دارند تا یک بار دیگر از مبادل شدن این کشور به لانه مسئول تروریستان جلوگیری کنند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید نیروهای بین المللی باید تا سال 2015 میلادی از افغانستان خارج نشوند تا زمانی که به گفته او نیروهای افغان مسئولیت امور امنیتی کشور را به عهده بگیرند. لیمفاکس هشدار داده است که خروج بیش از وقت نیروهای بین المللی از افغانستان دستاوردهای این کشور را به مخاطره روبرو خواهد کرد. او دیروز در سخنرانی در ژنو گفت که بریتانیا خود را در هر نقطه جهان برای مبارزه با تروریسم آماده می‌سازد. کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات این را تایید کردند که برخی از کاندیدان ولسی جرگه کارت های جعلی را در پاکستان به چاپ می رسانند، ولی می گویند که مسئولین این توانایی را دارند که جلو چاپ چنین کارت ها را بگیرند. یکی از افرادی که در پاکستان به امور چاپ کارت ها مصروف است به خبرنگار رادیو آزادی گفته است روزانه صدها کارت جعلی را برای کاندیدان افغان به چاپ می رساند.
نوم نه خطیر شیه ادنامه من صرف نظر نماید. چاپین کارت ها از آغاز کمپاین انتخاباتی ولسی جرگل شروع گردیده و تا به حال جریان دارد. هر کاندید که برای ما مراجعه نموده در حدود 60,000 یا کم و بیش از این اوراق جلی چاپ کرده است. چاپ این اوراق نرخ مشخص ندارد. به هر اندازه‌ای که واسه توان چاپ کننده بود، حتی تا 200 الی 300 فی ورق نیز چاپ کردیم.
خبر چاپ کارت‌های جلی در حال پخش می‌شود که قرار است انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 27 سنبله برگزار شود و در مورد برگزار شدن انتخابات به شکل عادلانه و شفاف نگرانی‌های وجود دارد. از سوی دیگر بیش از 900 مرکز انتخاباتی در ولایات ناامن بسته شده است. ناتو و نیروهای افغان میگویند که شب گذشته در ولایت ننگرهار 5 طالب مسلح را به قتل رسانیدند. در کشته شده ها یک قمندان طالب به نام قاری ولی هم شامل است که گفته می شود سهم فعال در حملات انتحاری در ولایت ننگرهار داشت. ناتو می گوید که در ولایت کندهار و هلمند هم چند طالب مسلح مشکوک را دستگیر کردند. در ولایت کندهار یک قمندان برجسته طالبان دستگیر شده و در ولایت هلمند در زمره دستگیر شده ها در تشکیل طالبان معاون ولسوالی ناوی این ولایت شامل است. ناتو و قوای افغان در حال از تشدید عملیات علیه مخالفین یادآوری کردند که مخالفین مسلح تهدید کردند که روند انتخابات ولسی جرگه را برهم می زنند. در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در شمال غرب پاکستان 6 تن از شورشیان کشته شدند. مقامات میگویند که این حمله صبح امروز در قریه نوی اده در نزدیکی میرامشاه شهر مرکزی وزیرستان شمالی رخ داد. یک مقام ارشد پاکستانی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تیاره بی پیلوت امریکایی با دو راکت خانه ای را که توسط شورشیان استفاده میشد هدف قرار داد. گفته میشود که مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان پناهگاه عمده رهبری طالبان و شبکه تروریستی القاعده است. مردم ترکیه امروز برای اصلاحات در قانون اساسی آن کشور در همه‌پرسی براه انداخته شده سهم گرفتن. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید این تغییرات در قانون اساسی که پس از کودتای نظامی سال 1980 تصویب شده بود حالا بیشتر مشابه اتحادیه اروپا است، چون ترکیه میخواهد عضویت این اتحادیه را کسب کند. ولی احزاب مخالف و اردوی ترکیه میگویند رجب طیب اردوغان و حزب اسلامی گرای عدالت و ترقی و کوشش می کنند که تا مدت زیادی قدرت را در دست گیرند و این کشور را از مسیر جمهوری سیکولار منحرف کنند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه امروز در انقره برای رای دهندگان گفت برای هر نتیجه به دست آمده از رفرندم یا همه پرسی باید به یک نتیجه رسیده و احترام دیده شود. کم کاراکا که امروز در همه پرسی سهم گرفته می گوید کم کاراکا میگوید من رای دادم، امیدوار هستم که این رای به مردم و کشورم کمک کند. من رای دادم تا از شر کودتاهای نظامی رهایی یابیم. در 26 ماده قانون اساسی تعدیل در نظر گرفته شده است. تغییرات اساسی درباره صلاحیت‌های قضاوت در محاکم ترکیه پیشنهاد شده است. احزاب مخالف ترکیه میگویند که این اقدام زمینه مداخله حکومت را در نظام قضایی بیشتر می‌سازد. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که تفاوت بین رأی منفی و مثبت تا حال خیلی کم است. و چین برای چهارمین بار سفیر ژاپن در این کشور را رسما احضار کرده و خواهان رهایی فوری 4 تن ماهیگیر چینایی شده که در نزدیک جزایری که روی آن مناقشه دارند با کشتی‌هایشان بازداشت شدند. ژاپن میگوید این کشتی‌ها هفته گذشته در حال بازداشت شدند که به هشدارهای موظفین ژاپنی گوش ندادند. یک محکمه ژاپنی به سارانوال‌ها اجازه داده است تا قبل از تصمیم گیری در این مورد کاپیتان کشتی را تا 19 ماه روان میلادی در زندان نگهداری کنند. پکینگ به توکیو هشدار داده است که اگر کشتی ها و عملیان رها نشوند این کار بالای روابط دو کشور تأثیر جدی خواهد داشت. چین شام جمعه مذاکراتی را لغو کرد که قرار بود در مورد مناطق گاز و تیل در سواحل شرقی چین در اخیر ماه روان میلادی برگزار شود. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از فریده حدصیفی شنیدین و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل می شنوید. مو منشی عمومی ناتو میگوید نیروهای این پیمان تا زمان در افغانستان باقی خواهند ماند که ماموریت خود را به پایان برسانند. قرار است کمیته مسئول اعمار پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند بعد از یک توقف دو ساله به زودی جلسه ای را برگزار کند. مقامات کمیسیون انتخابات میپذیرند که کارت‌های رایدهی جعلی در اختیار برخی از افراد قرار گرفتند، اما تدابیر برای جلوگیری از استفاده این کارت‌ها روی دست است.
کسایی که میخواهند تقلب و تخطی کنه این خودش یک جرم رسد باساس قوانین کشور ما و این مسئله را ما امره نیروهای امنیتی شریک ساختیم تا این مسئله را پیگیری کنند.
گزارش ها مطالبه دیگه هم در همین مجله جا دارند. با رادیو آزادی باشید. صدای ما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. میپردازیم به نخستین گزارش این مجموعه خبری. منشی عمومی ناتو گفته است که نیروهای این پیمان تا پایان کار در افغانستان باقی خواهند ماند. به گفته اندریاس فاگ راسموسن سال 2011 میلادی سال خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نیست، بلکه این نیروها در سال آینده به تدریج انتقال مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان آغاز می‌کنند. راسموسن که در اسپانیا با یک روزنامه این کشور صحبت میکرد گفت هرگز به القاعده اجازه نخواهد داد که به افغانستان برگردد. بیشتر از مصطفی صدیقی.
منشی عمومی ناتو وعده داده که نیروهای این پیمان نظامی تا زمانی که ماموریتشان در افغانستان تمام شود در این کشور باقی خواهند ماند. اندرس فاگ راسموسن این موضوع را در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی ای بی سی گفت. راسموسن به این روزنامه گفته است شکست در جنگ افغانستان انتخاب برای ناتو نیست، بلکه ناتو در این جنگ پیروز خواهد شد. راسموسن تاکید کرد که نیروهای بین المللی در سال 2011 میلادی از افغانستان خارج نخواهند شد، بلکه مسئولیت‌های امنیتی را به تدریج به نیروهای افغان واگذار خواهند کرد. راسموسن در اولین سفر رسمیش به اسپانیا که 1500 سرباز در افغانستان دارد از کشورهای عضو ناتو خواست تا مربیان نظامی بیشتر به افغانستان بفرستند.
I hope that the NATO summit in Lisbon.
من امیدوارم که در اجلاس لزبون این موضوع اعلان خواهد شد که ما پروسه قدم به قدم انتقال مسئولیت را به خود افغانها آغاز میکنیم، زیرا این عمل هدف نهایی ما میباشد تا افغانها خودشان مالک خانه خود شوند.
This is our ultimate goal, to see the Afghans become masters in their own house.
او در ادامه سخنانش گفت که هرگز به القاعده اجازه برگشت به افغانستان را نخواهند داد. راسموسن از پیشرفت نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان خبر داده گفت که القاعده دیگر در این کشور پناهگاه امنی ندارد. او به روزنامه اسپانیایی ای بی سی گفت که القاعده و طالبان در مکانهایشان مخصوصا در ولایات هلمند و قندهار زیر فشار هستند. نیروهای آمریکایی و ناتو در حال حاضر تقریبا 150,000 سرباز در افغانستان دارند که تحت قمانده جنرال دیوید پتریس علیه شورشیان مسلح مخالف حکومت می جنگند.
از اظهارات تازه اندرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو شنیدید. وی گفته است که نیروهای این پیمان تا پایان کار در افغانستان باقی خواهند ماند. به گفته اندرس فاگ راسموسن سال 2011 میلادی سال خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نیست، بلکه این نیروها در سال آینده به تدریج انتقال مسئولیت امنیتی را به نیروهای افغان آغاز میکنند. تلاش میکنیم در جریان همین مجموعه خبری همین موضوع را با کارشناسان مسائل سیاسی در میان بگذاریم و از آنها بپرسیم که چقدر امکان دارد که کشورهای عضو ناتو که اکنون علاقمندیشان به ادامه ماموریت نظامی در افغانستان کم شده به این خواسته و به این اظهارات با این اظهارات اندرس فاگ راسموسن موافقند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
صدای ما را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. قرار است کمیته مسئول اعمار پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند بعد از یک توقف دو ساله در آینده نزدیک در اشقاباد مرکز ترکمنستان تشکیل جلسه دهد. همچنان قرار است رهبران افغانستان و ترکمنستان در حاشیه اجلاس بعدی اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در این مورد گفتگو کنند. در این مورد توجه کنید به گزارش از احمد تکل.
بایمراد خواجه محمدوف معاون صدر اعظم ترکمنستان گفته است که جلسه نمایندگان افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان دوشنبه آینده به تاریخ 20 سپتامبر در اشقابات تشکیل خواهد گردید و همچنان گفت که یک روز قبل از اجلاس این کمیته کارشناسان تکنیکی گروه کاری مسئول با هم دیدار می کنند. به گفته خواجه محمدوف این کارشناسان ضمن مشوره های تکنیکی در این زمینه مسوده ای را آماده نموده و به کمیته ناظر پیشکش خواهند کرد. بر اساس گزارش ها در نظر است این مسوده در پایان سال جاری میلادی از سوی رهبران کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند امضا شود و به این منظور رهبران این چهار کشور در ماه دسامبر سال جاری در اشقابات ملاقات خواهند کرد. بر مبنای گزارش آژانس خبری ایترتاس روسیه، رهبران افغانستان، پاکستان و هند توافق کردند که شخصا در این اجلاس شرکت نمایند. کمیته ناظر TAPI یا کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در اپریل سال 2008 در اسلام آباد تشکیل گردید و اجلاس بعدی 15 اجلاس آن خواهد بود. کمیته مذکور در چارچوکات کاری خود فیصله کرد که کار اعمار پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان در سال 2010 آغاز شود. مصارف نهایی اعمار این پایپلاین در آن زمان 7.7 میلیارد دلار برآورد شده بود. نمایندگان این چهار کشور همچنان توافق کردند که به مقصد انسجام امور تکنیکی این پایپلاین یک کنسرشیوم ایجاد گردد. بانک انکشاف آسیایی در تمویل این پروژه نقش اساسی را ایفا خواهد کرد. این پایپلاین که گاز دولت آباد ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال خواهد داد، در سال 2015 عملاً کار صدور گاز را آغاز می کند. از این حوزه گاز ترکمنستان در حال حاضر گاز مورد ضرورت ایران و روسیه نیز صادر می شود. رهبران افغانستان و ترکمنستان موافقه کردند که یک هفته بعد در حاشیه اجلاس اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات نموده و در این مورد گفتگو نمایند. بر مبنای گزارش ها آنان اخیراً در این زمینه توافق کردند.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
بله، منتظر نامه های قشنگ شما هستیم. حتما قلم و کاغذ گرفتن، نامه زیبایی برای ما بنویسین. فراموش نکنین که پیام ها و گفتنی هایی که شما در این نامه ها می گنجانین در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را خیلی کمک میکنن. نامه هایتان کتابال برای ما فرستادین، ممنون از این نامه هایتان و تشکر از اینکه با ما را یاد کردین و نامه های زیبای نوشتین. با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی در افغانستان، گزارش های نشر شده می گویند که صدها هزار کارت رایدهی به صورت غیر قانونی چاپ شده و احتمال دارد که در روز انتخابات به نفع یک کاندید مشخص استفاده شوند. مسئولین کمیسیون انتخابات در افغانستان با تایید این گزارش ها گفتند که به خاطر جلوگیری از استفاده این کارت ها اقدامات لازم را روی دست دارند. فوزیه احسان در این مورد جزئیات بیشتر را از نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، پرسیده است.
در این رابطه کمیسیون مستقل انتخابات هم بعضی راپورها را دریافت کرده. ما زمانی که راپورها را دریافت کردیم، امرای نیروهای امنیتی داخلی کشور این مسئله را مطرح کردیم و از او خواستیم که چنین مسائل پیگیری کنه و افرادی که اگر چنین اعمال مرتکب شده باشند او را مطابق به قوانین افغانستان رستگی کنه و همچنان با تمام کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات هدایت دادیم که متوجه باشند و از کارتای رایدهی که به انتخابات استفاده میشه فوتو موجود است که زمانی که یک رای دهنده به مراکز و محلات رایدهی مراجعه میکنه باید به شکل دقیق تر چک شود و بالاخره اگر واجد شرایط باشه برای زو اجازه دادش. من گفته میتونیم در مجموع که این مسئله را ما متوجه هستیم و راپورهای مشخص را دریافتیم که اقدام همدی رابطه صورت گرفت.
تشکر آقای نور. آیا اتو روشن است که امی کارت ها از طرف
کی چاپ شده؟ آیا کاندیدایی کار کرده یا کدام گروه مشخصه یا خود کشورهای خارجی به خاطر حمایت از یک کاندید مشخص در داخل افغانستان کار کرده؟ قبلا هم گزارش‌های در این مورد نشر شد که کشورهای همسایه به خاطر وارد کردن افرادی که اونا میخواین به پارلمان برن کارت ایدهی را چاپ کرده و در اختیارشان میخواد قرار بده. اگر روشنی بندازین که آیا این تو معلومات هم دارین؟
این راپورا از طریق مطبوعات با کمیسیون مستقل انتخابات رسیده. ما چنین مدارک و شواهد را قبل بر ما نرسیده. به هر صورت این را گفته میتونیم که ما در کار خود بسیار دقیق هستیم و این را متوجه هستیم. از ورق رایدهی شما مشخصا صحبت کردن، ما فکر میکنم که اصلا امکان پذیر نیست که کمپانی دیگه او را چاپ کرده بتونه، بخاطر از اینکه از رنگ مشخص دو استفاده شده که بسیار مشکل خود باشه که ترکیب از اون رنگ کدام کمپانی دیگه با میان بیاره. و همچنان از بعض علامت نمبرهای مشخص داخل ورق رایدهی اصلی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات در نظر گرفته شده موجود است که بسیار با خوبی تفکیک میشه و اصلا امکان نداره که او در کمپانی های دیگه و یا هم در جای دیگه با چاپ برسه. در رابطه با کارت رایدهی مشخصا اگه صحبت کنیم، ببینن در رابطه هم ما سریال نمبر مشخص در کارت رایدهی داریم و بعض علامت نمبر مشخص در خود کارت رایدهی موجود است که او بسیار بسانی میشه که تفکیک شده. و همچنان زمانی که یک کس واجد شرایط باشه، سنش داره پوره کرده باشه، کارت رایدهی داشته باشه و مراجعه میکنه به روز رایدهی با مرکز و محل رایدهی و میخواد که رای خود با کار ببره، طبعا امرای کارمند ما این مسئله مطرح شده در مجموع امرای کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات دولت و محلات رایدهی که این مسئله را بسیار دقیق باشه که واجد شرایط بودن از او فرد یعنی رایدهنده به شکل درستر و خوبتر باشم تفکیک شو و بالاخره اگه وجود شرط باشه بر از او اجازه ازید داده شفه که رای خود با کار ببره. کسایی که میخواهند تقلب و تخطی کنه این خودش یک جرم رسد باساس قوانین نافذه کشور ما و این مسئله را ما امره نیروهای امنیتی شریک ساختیم تا این مسئله را پیگیری کنه.
گفتگوی بود با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوین. خبرها از پاکستان میرسانند که در نتیجه یک حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی 6 تن در وزیرستان شمالی کشته شدند. جزئیات این خبر را در گزارش از فرشته نگاه از پاکستان میشنویم.
گفته می شود که در این حمله جنگجویان مخالف دولت کشته شدند، اما باشندگان محل علاق شدگان را افراد غیر نظامی خواندند. طبق گزارشات رسیده این حمله در شرق میرانشاه در مربوطات دتخیل در قریه گوده که به نام نوی ادنی زیاد می گردد بالای یک منزل صورت گرفته که در نتیجه 6 تن را هلاك کرده و منزل مذکور به کلی تخریب گردیده است. مقامات دولتی خبر حمله مذکور را تایید کردند اما از ارائه جزئیات خودداری نمودند. خبرنگار محلی احسان داور در یک تماس تلفنی در مورد حمله مذکور به رادیو آزادی چنین گفت: وای میگوید این حمله در میرانشاه در سمت آفتاب برآمد صورت گرفته و تا به حال اطلاع کشته شدن 6 تن به ما رسیده است. تا به هنوز هویت کشته شدگان معلوم نگردیده، اما به قول باشندگان محل اما افراد محلی میباشند. این حمله در حال صورت گرفت که باشندگان وزیرستان امانند دیگر نقاط مصروف تعطیل خوشی های عید می باشند. ناگفته نماند که بعد از 14 عملات طیاره های بی پیلوت مسلسل در ماه رمضان بالای مناطق مختلف قبایلی، این 15 حمله است که طی یک ماه گذشته صورت می گیرد. قابل یادآوری است که از چند بدین سو عملات طیاره های بی پیلوت در وزیرستان شدت یافته که به شمول جنگجویان محلی به قول باشندگان محل افراد محلی که در شمال مار جنگجویان نبودند نیز کشته شدند. قبل از حمله مذکور روز دوشنبه 3 حمله پی در پی در وزیرستان شمالی صورت گرفته بود که طبق گزارشات رسیده 20 تن کشته از خود به جا مانده بود. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
شنیدید که حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی سبب مرگ 6 تن شده است. این در حالی است که مردم در این مناطق روزهای عید را تجلیل می‌کنند. فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی در کوچه های کابل رفته و رفقت پیش از آغاز عید از مردم در رابطه با آمد آمد عید پرسیده بود. میشنویم که مردم در مورد عید چی میگفتن.
سامونیار حجی محمد کماندان تولای پنج. از وقتی که کندک کمربند تشکیل شده دموز شهایی که ما توظیف هستیم بلکل امنیت است، هیچ نوع واقعی رخ نداده. ما صرف تصهای وظیفه اجرا میکنیم که باید انتحاری داخل نشو از پیشی یا اختطافگر. این همی شهایی که ما کمربند داریم به نام ستین لاین یک لوحای سبز شاید ما دیده باشین، ده ای صحابه کلی امنیت است. ما با تمام اعضای فامیل و دوستا آقارب این همه پیام است که ما نتوانستیم که در روزای عید ایارا ملکب کنیم. ما از جانب خود برش عید تبریکی میگیم.
سلام علیکم، اسم منصور است، ولایت کاپیسا و حسین اجرا فعلا در چاره عبدالحق انجام وظیفه است. شکر خدا که فعلا خوب است، انشالله که نامی نیست اهمیت، انشالله مردم میتونن عید خدا با خوبی گذران کنن. ما فکر میکنیم همیشه باید در خدمت مردم باشیم، بر ما مردم عید کنه بر ما میرسه، همین برام کافی تر است. تشکر میکنم از شما، از همکاریتون، از فامیلم و پدرم مادرم و کلی تبریک میگم. خلاصه ببخشن که من نتونستم بیام در خدمت شما باشم.
اسم من عدلا دلیور هستم، تاکسی چلان. والا نه جای خونه رفتیم، از طرف رادیو آزادی ایده به مادر و پدر خود تبریک میگم و برادر و جمله مؤمن و مسلمان.
یعنی خیمه حسین خیمه اگر کم است بیاد جان.
این دولت که تون کمک نمیکنه دی
والا کمک نشد اسم سالم تو که نامدیم از ایجا، از جای ما به جای شدیم اکامد میجا دنیجه طاله. یعنی رمضان سرماتر شدم تو دخواری زاری دنزدی، چیزی نه ملک نه جای نه زندگی به وزن اونجا افتاده مکید. ایدا تیر شده نه دولت خبر نیست که غریبا چی کردن چی نکن، به وزن ها کلمه ایتیاج اردم شهید، چیز نداریم، خانه نه، زندگی نه، خوراکه نه.
ما مجاور
اینجا چی میکنی؟
اینجا ما مسافر آمدیم، از پاکستان مسافر آمدیم سیل برد مورا اینجا کالا.
امروز چی هست؟ امروز چی هست؟
امروز عید است. از ما هیچ کس نه، کسی کوی نداریم، اینجا خانه ما اینجا افتادیم، هیچ کسی کوی نداریم.
نظریات شماره از افغانها را در جریان عید شنیدین. خب آمد آمد عید بود و هم اظهارات شماره از باشنده های کابل که فیض الله قرداش فرستاده بود. به هر حال جاوید شریف را با خود داریم از آلمان و از او در مورد از این میپرسیم که عیدش چگونه گذشته. جاوید جان شریف با عرض سلام، عید مبارک، البته آخرین ساعتهای عید مبارک دیگه.
السلام علیکم، خدا کنم شما خوب باشین و عید برای شما و شنوندای عزیز برنامه‌تون تبریک بگم.
زنده باشین، تشکر. کجا بودی جاوید جان دی روزا؟ برنامه عید چطور بود؟ یگان برنامه محفل بود یا نبود دی طرف ای طرف؟
بله بله، ما همی تقریبا در روز یک و نیم ساعت قبل از سویس پس آمدم اونجا، شب قبل در شهر متاسفانه میال به یاد میش کدام شهر بود، اما در خود کشور سویس یک برنامه کنسرتی به افتخار عید ما مبارک رمضان برای هموطنان عزیز ما برگزار شده بود.
من میگم صدقه که تکمک شیشته زیاد
حتما دیگه از تاثیر چیر بدن زیاد از تاثیر بگر خبی حتما بوده.
حتما محفل و محفل خوب گرم و پر سر و صدا بود.
بله بله، بسیار برنامه فوق العاده خوب و از همه مهمتر بسیار برنامه منظم بود.
خیلی خوب خیلی خوب. چی هست برنامه های بعدی دیگه دی روزای دیگه؟ بخیر ادقل اگه کنسرت باشه خوب خوب، در غیر زو کارهای ثبت آهنگای نو یا در کجا رسیده؟
ما بخیر یک چهار روز قبل از سفر آمدم که از سفر ارتباط ساختن یک سه ویدیو کلپ جدیدم بود که اونا بخیر تهیه شده که انشالله اولین ویدیو کلپ شاید میکنم زیاد داره که در یکی دو هفته آینده بخیر از طریق تلویزیون ها دوستای عزیز شایدش خواهد بودن و سبام دیگه در پلان های بعدی که شما گفتیم فردا بخیر طرف استرالیا انشالله روان هستم بر تواز یک چهار کنسرت که به مناسبت عید در
خدا
استرالیا افغان عزیز ما گرفتن اونجا میرم مشتراک میکنم.
نام خدا نام خدا، خوب مصروف هسته. نگفتی که موزیک کلیپ ها را برای کدام آهنگا میسازی؟ آهنگای نو هست یا آهنگای سابق؟
چرا نه، ما دو ویدیو کلیپ، یکیش بس یک آهنگ است که مطلعش بارنده، یک آهنگ پشتو بود در امو سیدی آخرم که به نام کنکاش است و یک آهنگ دیگه از سیدی کنکاش است که دو آهنگای پشتو است که به نام یارانه زمینه و آهنگ سیومی است از جمله آهنگای رومانتیک جدید است که اصلا ما در جای نخواندیم، نمیده هنوز نه در کرام سی دی خواندیم و در ای جای صرف خواستم که اول ویدیو از اون خدمت علاقمنده خود پیشکش کنم.
خب یعنی به این مانا که حتی زمزمیشون برای ما نمی کنیم میمونیش که ویدیو نشر شده همه تو را؟
نه من فکر میکنم همه تو خوب درخواست و با گفته خودت که به این آواز
صدا شیشته
شیشتگی کرده همه فکر خواهد کردم که یعنی اونجا شریف
نیست. نه منتظر میمونیم بخیر تا که آهنگ بخیر بیای و باز ببینیمش. خب جاوید عزیز یک جهان تشکر، سفر خوش، امیدوار هستم بخیر بگذره و یک آهنگ خود تمی همی لکت بگردن رو میشنویم بر اسم خداحافظی.
سلامت باشین، خداحافظ.
تشکر.
همه لکت بگردم برخت و جان من، همه لکت بگردم برخت و جان من، حالا تو چرخی بزن، حالا تو چرخی بزن دمی ساز قطعن. همه لکت بگردم برخت و جان من، همه لکت بگردم برخت و جان من، حالا تو چرخی بزن، حالا تو چرخی بزن دمی ساز قطعن.
از جاوید شریف شنیدین و از این که ایدش چه رقم گذشت و چه برنامه های در پیش رو داره. آخرین لحظات برنامه رسیدیم و یک بار دیگه در آخرین روز اید و شما اید را تبریکی میتوم. امیدوار هستم خوش بگذره. اکنون به پایان برنامه رادیو آزادی رسیدیم. من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم، همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم با شما خداحافظی میکنه و شب خوش و خواب راحت به شما آرزو داریم. فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود.
بری دلم ز کف می بری.